السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 23 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنوري.
ترمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه ده. جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د مستعفی کیدو په هیواد کې د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پاکستان ویری دی د افغانستان د سولې په اړه بعد د ماسکو په مشاوراتي غونډه کې برخه اخلي. او برتانوي پولیس وایي په ویلز کې یو کنټینر په یو کنټینر کې 9 مړی موندل دي. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د مستعفی کیدو په هیواد کې د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه د روان میاشتې په 20 نیټه پیلېدونکي احتجاجي تحریک به تر هغه وخته دوام لري چې حکومت استعفا نه وي ورکړي. بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د احتجاجي لاریون د مخې نیولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب په پوله او اسلام آباد ته په داخلېدونکو لارو کنٹینر ودرولی دی. حکومت د مولانا فضل الرحمن سره د مذاکرات لپاره د دفاع د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه کړې ده. پاکستان ویلی دی د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو په مشاوراتي غونډه کې برخه اخلي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین، امریکا او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په ماسکو کې کیږي. د دې خبرو اترو یو پړاو د جولای په میاشت کې د چین په سرخار کې ترسره شوی و. بیجینګ خبرې د روسیې، چین او امریکا ترمنځ د درې اړخیزه خبرو دریم دورو چې پاکستان ته پکې په وړومبي ځل د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. په چین کې د بین الافغاني خبرو اترو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر محمد فیصل وویل چې دغه سره په دغه اړه څه تفصیلات نشته. د طالبانو وایان سهیل شاهین پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې چین به د روانې میاشتې په پای کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب کوي. د کورمې په پاړچنار کې د امنیت په اړه د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده. د جرګه پرون په داسې حال کې ترسره شوه چې دغلته د دوو ځایي کسانو د وجلې نه وروستو د امنیت وضع خرابه شوې وه. په دغه اړه له سیمې څخه د قامي اسمبلۍ استازي ساجد حسین توري مشال لیډو ته وویل کوم خلک چې په سیمه کې فرقواریت خوري پر ضد به کاروایی کیږي.
کوم خلک مطلب سیکشن ایشو ته مطلب توضیح کوي او مطلب مختلف قسم کا وائلیشن کی ہے وائلنس جڑی دا وہ کو خلاف مطلب مضبوط ایکشن خستای شي.
دا اکتوبر په 15 د مونډا سیمې دوه کسان هغه وخت وجل شو کله چې هغه د دوو جنکو د تختمنې په مقدمه کې په پاړچنار کې عدالت ته ورغلی وو. له دې وروسته په سیمه کې قهرجنې مظاهرې پیل شوې وې. په پاکستان کې د کمیونټي سکولونو استادانو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون ترسره کړي. پرون په اسلام آباد کې له پریس کلبا تر ډي چوکا په دې احتجاجي لاریون کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو برخه واخیسته. دوی غوښتنه کوله چې حکومت د ورله نوکرۍ پخې کې او د تیرو 9 راهیسې ځنډېدلې تنخواګانې دې هم ورکړي. په مظاهره کې شریک د باجوړ د سکول یو استاد ریاض په دغه مهال مشال لیډو ته وویل
2003 نمنګ د خپل سکول آغاز کړی دی. د اوسه پورې مونږ په 7000 روپۍ باندې تنخواه باندې مونږ کار کوو. مونږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې مونږ دې ریګولر کړی شو او مونږ تنخواه دې هم سیوا کړی شي.
بلخل خیبر قبایلی ضلع د واکمن تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړي محمد اقبال افریدی مشال لیډو ته ویلي دي چې حکومت د دوی د ستونزو هوارولو لپاره هڅه کوي. د خبرونو تاسو د مشال لیډو نه اوري. برتانوي پولیس وایي په ویلز کې په یو کنټینر کې 9 مړی موندل دي. دوی شک کوي چې دا کنټینر له بلغاریا په یو ټرک کې راوړل شوی و. برتانوي پولیس چارواکو نن ویلي چې دغه ټرک 25 ډرایور چې د شمالي آیرلینډ اوسیدونکي دی یې د قتل په شک کې نیولې دی. د 9 کسانو مړی له لندنه د 40 په واټن د واټر ګلیډ په صنعتي سیمه کې په کنټینر دننه موندل شوی دی. په داسې حال کې چې امریکا له شمال مشرقي شامه خپل ځواکونه راوباسي، د امریکا د دفاع سکرتر په یو نا اعلان شوي سفر بغداد ته رسېدلی دی. تمه ده چې مارک اسپر د عراق د دفاع د وزیر او وزیر اعظم عادل عبدالمهدي سره وویني. له دې یو ورځ وړاندې د عراق فوج ویلي وو هغه امریکایي ځواکونه چې له شام راوځي په عراق کې د قیام اجازه نه لري. د اکتوبر په 2 د امریکا د دفاع سکرتر په سعودي عرب کې ویلي وو چې ځواکونه به امریکا ته د ستنېدو نه وړاندې په عراق کې عارضي قیام کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې میاشت په پیل کې له شمال مشرقي شامه د خپلو ټولو 1000 ځواکونو د راوستلو اعلان کړی وو. او په خیره کې د لوبو یو خبر، په خیبر پښتونخوا کې به د نومبر په 10 نیټه 33 قامي لوبې پیل کیږي چې په لومړي ځل پکې جنکې په 20 لوبو کې برخه اخلي. د خیبر پښتونخوا د اولمپیک اسوسیشن مشر سید عاقل شاه پرون په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
ٹوٹل 33 گیمز دی، اگر 33 گیمز کے 27 گیمز چی دی اگر صرف دا جنو کو دی دا ریکارڈ دا پا دنیا کا دا سے چلتا نا دے شبہ دنیا کے مونگتا چی دینو دینا زیاد خوشحالی بل سوی چی زمونگ پا زمکا زمونگ پا خورا دا گیمز کی دی مونگا کربیو ٹول پاکستان زمونگا ملمو دیا.
نوموړي زیاته کړه چې دا لوبې به د نومبر په 14 پای ته رسي چې پکې د سلور واړو صوبو او ګلګت بلتستان لوبډلې برخه اخلي. نوموړي ویلي دي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات کړي. دا د دیو خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده زموږ همکار احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ اتیا پیسې او 200 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 1.3 روپۍ او 1.3 روپۍ شپېته پیسې، یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 15 پیسې او 2.40 روپۍ 55 پیسې، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ شپېته پیسې، یو افغاني 1.99 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 270 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای له ادارو سره ټکر نه غواړي. په کورمه کې د فرقه ایزو شخړو د مخنیوي لپاره د مشرانو او حکومتي چارواکو ترمنځ یو جرګه شوې. د جرګې یو ګډونوال وای
تقریبا کور هر څوک یې غته تپړې اور کول کو کور دی نوری خبری کی کومی دی خبر نوری دی حال چی جنگون ضرورت خوشتانا.
د قبایلی ضلعو په ګډون د ملک د نورو برخو د کمیونټي سکولونو استادانو په اسلام آباد کې احتجاج کړی او د خپلو نوکریانو د پخېدو غوښتنې کړې.
2003 موږ د خپل سکول آغاز کړی دی، د اوسه پورې موږ په 7000 روپۍ باندې تنخواه باندې موږ کار کوو. موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ دې ریګولر کړی.
په پیښور کې به د نومبر په 10 مقامي لوبې پیلېږي. یو جینۍ لوبغاړی وایي
نیشنل گیمس کی 27 گیمس کی فیمیل پارٹیسپیشن دے فرسٹ ٹائم داسی اوشو اور ڈیر زیاد خلق یہ ڈیر زیاد فیمیل کی اویئرنیس پیدا کی گئی دید وجہ اور منگا ڈیر خوشحالی ہوں پتی باندھی.
نو رپورٹوں نے ہم لرو لے مشال ریڈیو سر پات تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی له وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه ځکه کوي چې نه یوازې د درغلو انتخاباتو په نتیجه کې واکمن شو، بلکې په تیر یو کال کې د پاکستان په کورنو بهرنیو شخړو په هوارولو کې هم ناکامه شوی دی. تحریک انصاف ګوند او د پاکستان الیکشن کمیشن د تیر کال په عامو انتخاباتو کې د درغلو تورونه ردوي. مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې باید په هیواد کې جمهوري ادارې مضبوطې کړل شي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اکتوبر په 28مه په اسلام آباد کې بهرنی میډیا سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل دوی زکه د وزیر اعظم عمران خان نه استعفی غواړي چې ګوند یې نه صرف په درغلی واک ته رسیدلې دی بلکې په تیر یو کال کې د پاکستان کورنۍ او بهرنیو شخړو په هوارولو کې هم پاتې راغلی دی. د نوموړي وینا وه ملکي ادارو ته غیر جانبدار اوسېدل پکار دي ځکه چې ګوند یې ادارو سره هیڅ قسمه تاوتریخوالی نه غواړي او دوی دا تاثر هم غلط ثابت کړي چې د حکومت تر شا ولاړ دي. د مولانا فضل الرحمن وینا وه مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 12مه اعلان کړی و چې د اکتوبر په 28مه بعد ملک د بیلابیلو سیمو نه آزادي مارچ کې ګډون لپاره قافلې د اسلام آباد طرف ته روانېږي او په 1 نیټه به یاد خار په ډی چوک کې راټولېږي او تر هغه وخت به احتجاج کوي چې حکومت یې نوی ړنګ کړی. حکومت د جمعیت علماء اسلام د احتجاج تحریک مخه نیولو لپاره نه صرف د یاد ګوند د غړو نیولو لړۍ پیل کړې بلکې اټک او اسلام آباد کې کنټینر هم ودرولې دي. د سره سره حکومت په اسلام آباد کې د پولیس ځواکونو رخصتیانې منسوخ کړې دي او د ښار په مرکزي برخه بلویریا کې د آئین 144 دفعه عملي کړې ده. خو جمعیت علماء اسلام د حکومت په دا ډول ګامونو غبرګون په ښودلو سره خبرداري ورکړې که پورم نه احتجاج مخه نیولو کوشش یې وکړې شو نو بیا به د احتجاج لړۍ تر ټول هیواد غځوي. د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی 13 اونۍ په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي وو د مولانا فضل الرحمن په کومه خبره کې که سیاسي وزن وي نو اورېدو ته یې تیار یو، خو دا خبره هم په ډاګه کول غواړم چې څوک دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسېږي چې د چا په راتلو او یا د درنو له وجې به یې حکومت ختم شي. دوی د اولس د اوټونو د لارې په واک کې راغلي او خپله موده به پوره کوي. د یادونې ده چې د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر نورو ګوندونو د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د ازادۍ مارچ ملاتړ اعلان کړی دی. خو د واکمن ګوند تحریک انصاف مشران بیا وایي فضل الرحمن په ګډون اپوزیشن ځکه د حکومت پر ضد احتجاج کوي چې د دوی په وینا خپلې درغلۍ پټې کړي.
اخو په بلوچستان کې هم د جمعیت علماء اسلام فی ګوند وایي د ازادي مارچ لپاره تیاریاں پوره کړي دي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند صوبایي امیر مولانا عبدالواسع پرون د وکیلانو یوې دستورې ته وویل چې د جمهوریت د بالا دستې لپاره د هیواد وکیلان هم د دوی په ازادي مارچ کې برخه واخلي. بل خو د جمعیت علماء اسلام فی پر ازادي مارچ د بلوچستان د حکومت پلان سره ویشل شوی دی. د صوبې د کورنو چارو وزیر ضیاءالله لانګو خبریالانو ته ویلي چې د ترهګرۍ د ګواښ له امله د دغه مارچ اجازت نشي ورکولی، خو عوامي نشه ګوند چې په صوبه کې د حکومت برخه هم ده په مارچ کې د ګډون پوره تیاری کړې ده. نور حال لکوټه نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د جمعیت علماء اسلام صوبایي امیر او د قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالواسع ویلي دي چې ازادي مارچ تیاری و اخري پړاو ته رسیدلې دي او دغه مارچ به د اوسني حکومت څخه د ولس خلاصون ثابت سي. نوموړي د خبره 13 ورځ د بلوچستان های کورټ و وکیلانو ته په یوه دستوره کې وکړه او غوښتنه وکړه په کار دي چې وکیلان په هیواد کې د جمهوریت د سر لوړۍ لپاره په دې مارچ کې په پوره توګه برخه واخلي.
27 اکتوبر
په جمعیت علماء اسلام د ازادۍ چکم مارچ اعلان کړی دی. دغه لپاره ټول انتظامات تر سره کړی دی ځکه چې دغه مارچ په هیواد کې د جمهوریت د سر لوړۍ لپاره ډیر مهم دی او د دې مقصد لپاره جمعیت په ټول هیواد کې په 3 نومیست کې نږدې 45 میلیونه مارچ هم کړی دی. بل لور ته داسې بریښي لکه چې د بلوچستان حکومت د ازادۍ مارچ پریښودلو ته چمتو نه دی ځکه چې 13 ورځ د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیاء لانګو په کوټه کې وایو خبرې کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې هوا ته د ځینو کوتو له لوري د ترګري دمکیانی ورکول کیږي، نو په داسې حالت کې دوی د جمعیت علماء اسلام و ازادي مارچ ته اجازه نشي ورکولای. د لانګ مارچ وخت نشته، پر سرحدي پوله حالات سم نه دي او خپل دلته په بلوچستان کې د ترګري پیش روان دي. په داسې حالت کې دوی په لویه کچه خلکو ته د یو ځای کېدو اجازه نشي ورکولای. لیکن عوامی نیشنل ګوند چې د بلوچستان د حکومت برخه هم ده د ازادي مارچ نه هیواد ملاتړ اعلان کړی دی بلکې په دې کې د ګډون پوره تیاری نیولې دي. په کوټه کې وایو خبرې کانفرنس د وینا کول پر وخت عوامی نیشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې د ازادي مارچ د جمهوریت برخه ده. عوامی نیشنل پارټي به د خپل قائدینو د پریکړې ملاتړ کوي او په پوره توګه به په ازادي مارچ کې برخه اخلي او د رواني میاشت په 15 شلمه نیټه به په یوه غونډه کې دوی په مارچ کې د ګډون طریقې کار هم واضح کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په عمومي توګه د بلوچستان څخه د اسلام آباد ته د تګ لپاره درې لوی لارې کارول کېږي. یو د کوچ ژوب لوی سړک د ډېره اسمار خان لاره ده، دویم د لورلای ډېره غازی خان سړک، او دریم د سند سکر د لارې و پنجاب ایالت ته داخليږي. خو تر اوسه د جمعیت العلماء اسلام له لورې دا اعلان نه دی شوی چې دوی به د ازادۍ مارچ لپاره کومه لاره په بشپړ توګه وکاروي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاچې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوندوای د دوی د مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف روغتیاي وزادتې روزو پر تلاخه شوې ده. نواز شریف د ډاکټرانو د اندېښنو وروسته د ګولاو نه په منځنۍ شپه نه وخته لجیله هسپتال ته وړل شوی. مسلم لیگ نون ګوندوای حکومت په زندان کې د نواز شریف صحت ته پام نه وکړي، بلخو حکومت وای د نواز شریف په ناروغي سیاست نه کوي او علاج یې ورله پیل کړي. دا چې کاربوهان په پاکستان کې دغه سیاسي حالاتو ته څنګه ګوري د سفر خان پر ریپورت کې به تفصیل واورو.
په پاکستان کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون وای د ګوند رهبر نواز شریف د ناروغي زیاتېدو لامل د حکومت نه پاملرنه ده. د ګوند یو مخکخ حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د شریف په وینه کې پلیټلټس خطرناکې کچې ته کم شوې. هغه ویل د شریف د ناسمې روغتیايي وظیفه اړه یې چارواکو ته وارد مخ ویلی وو، خو هیڅ پاملرنه ورته ونه شوه.
هم شدید مزمت کړي
د حکومت د دې کار غندنه کوي چې د نواز شریف ناروغي پټوک اخلي. خدای مکړه که هغه ته زیان ورسی شي، نو زه په ډاګه وایم چې عمران خان ته به یې ذمہواري.
حسن اقبال زیاته کړه تر درملنې وروسته د شریف روغتیایي وضعیت قدرې ښه شوی. بلخوا نیب هم پرون په یو بیان کې ویلي چې د نواز شریف طبیعت وس ښه دی. د نواز شریف د ناروغۍ په اړه خبرونه د ګل او نهې په منځنۍ شپه وروسته له هغې په ټولنیزو رسنیو خپاره شول چې د شریف ډاکټر عدنان په ټویټر د هغه د روغتیا په اړه اندېښنه وښوده. له دې وروسته د مسلم لیگ نون کارکوونکي هسپتال ته ورغلل او د نواز شریف د خوشی کولو په حق او د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل. د نواز شریف د ناروغۍ خبرونه په داسې وخت مخې ته راغلي چې د اپوزیشن بل ګوند پیپلز پارټۍ هم د خپل بندي شریک مشر آصف علي زرداری د ناروغۍ ویل لیدی. د اپوزیشن دوه لویو ګوندونو مشران د تیرې څه مودې راهیسې په بند کې دي. همدارس دریم اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام فی د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې د لاریون اعلان کړی دی. شنون کې وایي د حکومت او اپوزیشن ترمنځ ورځ تر بلې زیاتېدونکي اختلاف پاکستان د نور سیاسي کړکیچ لور ته بیایي. د کراچۍ په اردو پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې پخوانی مشر توصیف احمد خان وایي د اپوزیشن مشرانو په زندان کې ناروغه کېدو د هغوی سره حکومتي چلند تر پوښتنې لاندې راوستی دی. دی وایي د دې سره سیاسي کړکېچ زیاتېږي، د کوم تحریک جوړېدو ته لار هوارېږي. خدا نه خواسته که نواز شریف ته زیان ورسېږي، نو پنجاب ته به یو سیاسي شهید په لاس ورشي، کوم چې هغې صوبې ته د پاکستان تر جوړېدو وروسته په لاس نه دی ورغلی. د دې سره به حالات نور هم خراب شي. بلخوا حکومت وای د نواز شریف ناروغي سنجیده اخیسته. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقوان بیګه خبری غونډې ته ویل د شریف په ناروغي سیاست نه کوي او د هغه درملنه یې پیل کړي. نواز شریف دا مهال د چودري شوګر میلز په قضیه کې د نیپ په حراست کې دی. هغه ته د تیر کال په ډیسمبر کې د اسلام آباد یو احتساب عدالت په العزیزیه سټیل میل قضیه کې د 2 کلونو د بند سزا هم اورولې ده.
دا مشال رادیو دا پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو
سباون
په یو نیمه بجا
پام کوا
په پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
په دو بجو
دا مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو
تان دی هله
په درې نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړې
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پېښور هایکورت د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی چې حراستي مرکزونو ته د زندان درجه ورکړي او په هغو کې د قیدو کسانو نمونه دې په 2 ورځو کې عدالت ته وړاندې کړي. قانون پوهان وایي د عدالت دا حکم عملي کېدو سره به د قبایلي ځینو ضلعو نه د لادرکه کړل شوو کسانو ستونزه هواره کړل شي. تفصیل د ظفر خان په رپورټ کې.
پېښور های کورټ تفصیلی فیصله د ګل پر ورځ د وکیل شبیر حسین ګګیانی د یو خاص تر اوریدنې وروسته خبره کړه. ګګیانی بیګا مشال رډیو ته وویل عدالت پرون ټول هغو ادارو ته د پریکړې نقلونه استولي چې پکې د حراستي مرکزونو د ناقانونو ګرځولو او دې ته د زندانونو د حیثیت ورکولو په اړه پکې ویل شوی دی.
په دریو ورځو کې به ادارې وایي چې په هر مرکز کې ورسره څومره کسان بندیان دي. په وو ورځو کې به د دغو خلکو پر ضد شواهد مکمل وي. که د چا پر ضد شواهد نه وي هغوی به خوشي کیږي او که په چا کوم تور وي نو اړوند عدالت ته به وړاندې کیږي.
یاد قانون په قبایلو کې د پوځي عملیاتو پر مهال په 2011 کال کې مرکزی حکومت جوړ کړی وو چې په کې امنیتی ادارو ته د مشکوکو کسانو تر نامعلوم مودې د ځان سره د ساتلو واک ورکړل شوی وو. د دې قانون د جوړېدو وروسته له قبایلو د خلکو د تری تم کېدو شکایتونه مخې ته راتلل زیات شو. قانون پوه سنگین خان ایډوکیټ وای د پېښور های کورټ د دې فیصلې وروسته د خلکو ورکول او عدالت ته د وړاندې کولو پرته په حراستي مرکزونو کې ساتل په مکمل توګه غیر قانوني شول او له دې سره به د 2011 را وروسته له قبایلو ورکشوي خلک یا عدالت ته وړاندې شي او یا به خوشي شي.
دکلیر کېدل مطلب دا چې دا قانون په گرفت کې راځي. دا اوس ته حکومت په باقاعده کسټډي کې شو چې جیل دا دکلیر شو نو ظاهره خبره دا فوري تور بعد دا څومره خلک چې دي دا به یو عدالت ته وړاندې
ورک خلک عدالتونو ته وړاندې کول د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو څخه یو ده. د غورځنګ یو مخکخ علي وزیر وای تم لري چې د عدالت پریکړه به عملی شي او ورکو خلکو ته به انصاف ورکړل شي. علي وزیر بیګا مشال رډیو ته ویل د عدالت پریکړه جوته کړه چې امنیتی ادارو له کلونو راهسي خلک عدالت ته د وړاندې کولو پرته په حراستي مرکزونو کې ساتلي دي.
د دې حکومت د فیصله د مونږ ډیر د قدر په نظر باندې ګورو فټیم د ډیر وخت نه په دې وطن کې د غزلم لګیاو چې د بګونا خلک به مرکیدل کورونا بورانې د بیا د خلک به چتیدل او چاته به فصل نه لګیدل. زه دا یم چې دا اوس چې څومره داسې فیصله کیږي چې دا ټول مونږ ته ډیر شکریا ادا کوو.
په پاکستان کې د خلکو د ورکیدنې موضوع تل متنازعه پاتې شوی. د پښتنو، بلوچ او سندیانو ځینې تنظیمونو د دې پر ضد احتجاجونه هم کړي. حکومت د ورکو خلکو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړي. سکل په جولای کې پوز هم په خپل مرکز ای جی ایچ کیو کې د ورکو خلکو لپاره د ځانګړي څانګې د جوړولو ویلي. د بشري حقوقو تنظیمونو هم په بیا بیا له پاکستانه د خلکو د ورکیدنې د لړۍ بندولو غوښتنې کړې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږیږئ. د کورمه په پاړه چینار کې پرون د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومتي چارواکو له ځایي مشرانو سره جرګه کړې. دا جرګه په داسې حال کې شوې چې هغلته د دوو تنانو تر وژل کېدو وروسته د سیمې حالات کړکېچن شوي دي. ځایي مشرانو دغه ستونزه د جګړې پر ځای د خبرو له لارې د حل کولو دغه ګام ستایلی دی. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
لسیمی منتخب د کامی سیملی قړی ساجد حسین توری وای 13 ورځې د برکورمه مهم مشران او سپین روبی راغوختي وو چې ورسره تر خبر وروسته هغوی د سیمې امنیت خوندي ساتل لپاره خپل تجهیزونه وړاندې کړل. ساجد حسین توری زیاتوي په جرګه کې مشرانو د سیمې امن او مان لپاره یو څو خبرې ډېرې خطرناکې وبللې چې پکې یو لکړه کې او نفرت ډک تقریرونه او خبرې او بیا هغه په ټولنیزو رسنیو اچول بل په معمولی خبره مرکزی لارې تړل او اخیری ذاتی پیښې له مذهب او فرقې سره تړل وي.
کوم خلک مطلب سیکشن ایشو ته مطلب توضیح کوي او مطلب مختلف قسم کا وایلیشن کی وایلنس جوړی
د تری منګلو ځای مشر ملک حاجی رمجان وای په سیمه کې د روان شخړې د ختمې دو او هغلته د سول لپاره دوانو فریقینو ترمنځ مذاکرات تر ټولو غوره لار ده.
تقریبا هر څوک یې غته تپړی ورکول کور دی نورې خبرې چې کومې دي خبرو نورې دي حال شي.
جنگونو ضرورت خوشتانه
کچو هم د برکور میشه سونی مشرانو ترمن جرګه شوی او هغوی د سیمې امنیت خوندي ساتلو لپاره پخپلو کې رابطه بحال کړي. خو په یاد سیمو کې د شپږو کومونو مشران لا هم په احتجاج دي او وای تر سوچ د وژلو تنانو قاتلان لنیولو سره عدالتي نظام او سرکاري اسنادو د جوړېدو دفترونو خپل علاقې ته نوی راغلي پړه چینار تنه ورځي. د ساده ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای حکومتي مشرانو ورته ویلي چې د چهارشنبې په ورځ به سره پر ټولو مسلو خبرې کوي، نو دوی ورته هرکلی کړی دی.
مشکلات راغلو سړی نه د کور نه امن ته نقصان ورسېدو، هغه امن چې هغه ډېر په مشکلاتو راغلی دی، هغه امن برقرار ساتلی دپاره
د اکتوبر په 15مه د مونډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید هله په یکوبیو کې نامعلومو تنانو ووژلو کله چې هغوی په عدالت کې د پیښې لپاره پړچنار ته ورغلي ول. دا پلار او زوی د خپل هغو کورنیو غړو په کیس کې عدالت ته حاضر شوي ول. کمو پسې د دوو جنکو د راتختولو کیس دی. دوه کاله وړاندې د برکور مې بغدې دوه جنکې خپل شیعه مذهب تر بدلولو وروسته د مونډا سیمې د سنی مذهب له دوو هلکانو سره ودونه کړي چې پر دغه د هغوی کورنۍ ډېرې خفه وې او غوښتنه یې کوله چې خپلې جنکې دې ورته واپس کړی شي، خو دوی ورته انکار کړی و. که څو هم هغه جنکې او هلکان د مرګ له ویرې خپله سیمه پرېښودلې، خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی و چې دوی په خپله خوښه د هر څه کړي او چا ورباندې هېڅ زور نشته. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. پاکستان ته تر اوږده سفر وروسته طالبانو چین ته روان دي. دوی به هلته د افغان سیاستوالانو او مدني فعالانو سره ګوري، خو دا ملاقاتونه رسمي نه دي او د اعتماد سازۍ لپاره جوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت پر طالبانو تور پورې کوي چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته ځي او خلکو سره ګوري، خو د جګړې اصلي قربانیانو افغان ولس منتخب حکومت سره مذاکراتو ته نه حاضرېږي. طالبان د جنگ اصلي لوری امریکا ګڼي، نو ځکه په لومړي سر کې د افغان حکومت پر ځای امریکایانو سره یو جوړ جاړی ته رسیدل غواړي. په دې اړه بشیر کوخ نور تفصیل تاسو ته وایي.
د اکتوبر په 23مه او 29مه طالبان په چین کې له افغانستان ورتلونکو افغانانو سره ګوري. په دوی کې بعد مدني ټولنو غړي، سیاستوال، دینی عالمان او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي کسان شامل وي. د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي چې جنایي ډیپلوماټان ورته په غونډه کې د برخې اخیستو بلنه ورکړي، خو دوی تر اوسه پورې په رسمي ډول ګډون کول یا نه کول نه دي تایید کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په قطر کې د طالبانو له خولې ویلي چې دا کانفرنس به د سولې د خبرو لپاره هیلي زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په بیلابیلو ځایونو کې لا هم د طالبانو حملې او د افغان ځواکونو عملیات روان دي. په همدې حال کې د افغان سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د اروپایي هیوادونو سفرونه پیل کړي دي. د دې سفرونو موخه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ممکنه وتلو لپاره د ناټو اتحادي هیوادونه په اعتماد کې اخیستل دي. په افغانستان کې خواشا 14,000 امریکایي پوځیان شته دي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ یې ویستل غواړي. طالبانو او امریکایي اساسو لاتو میاشتو راهیسې په دې اړه په قطر کې خبرې کړې وې او د سپتمبر په میاشت کې وی معاهده لاسلیک کولو ته تیار و چې ولسمشر ټرمپ دا مذاکرات ودرول. هغه دلیل راوړ چې طالبانو د خبرو په وخت په امریکایي ځواکونو بریدونه نه دی ودرولي. اسوسییټډ پریس د طالبانو د ویان سوهیل شاهین لخلې ویلي چې دوی د امریکایي ځواکونو سره په داسې اوربند کولو تیار شوي وو چې لمخې به یې په بهرنیو ځواکونو حمله نه کیږي. پر داسې یو تړون افغان چارواکو ځکه اندېښنې ښودلې وې چې هغوی وایي طالبان باید د افغانانو سره هم جنګبندي وکړي. اسوسییټډ پریس ته یو طالب مشر د نوم نه خپرولو په شرط ویلي چې دوی د خلیلزاد سره د خبرو په وخت ویلي وو چې 15,000 طالبان قیدیان دي خوشي شي. د دې په بدل کې به طالبان هغه بهرنیان پریدي چې د دوی سره بندیان دي. طالبانو که څه هم د امریکایانو سره خبرې کړي، روس، ایران، پاکستان او چین ته یې په بیا بیا سفرونه کړي، خو افغان حکومت سره مذاکراتو ته نه کښیني. دوی د جګړې اصلي لوری امریکا بولي. افغان حکومت له هیواد د بهرنو ځواکونو د وتلو په اړه دریز لري چې دا کار د طالبانو او داعش وسلوالو سره په روانې جګړې ځکه اغیز نشي کولای چې دا جنگ وسم تر ډیره پورې افغان ځواکونو پر مخ بی او د ناټو پوځیانو کردار یوازې د ملاتړ په توګه دی. د امریکې دفاع وزیر مارک اسپر درې ورځې مخکې کابل ته تللی و ویلي وو چې کولای شي خپل ځواکونه 8000 او 600 ته کم کړي. دا غه په وینا دا کار به د القاعده، طالبانو او داعش تر هغه ډلو په وړاندې روانه جګړه کمزوري نه کړي. اسپر زیاته کړې چې د ځواکونو وتل به د طالبانو سره د جوړجاړي برخه وي. په افغانستان کې د ولسمشري ټاکنې د سپتمبر په 23مه شوې وي. تر اوسه د دې انتخاباتو نتیجې نه دي اعلان شوي او د ولسمشر غنی ویاند صدیق صدیقی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې که د هر چا حکومت راضي باید د طالبانو سره خبرې په مشرۍ او ملکیت وشي. د هغه په وینا یوازې هغه مذاکرات کامیابېدلی او د افغانانو روانه وینه تویدنه بندولی شي چې مشري یې افغانان کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له شاهین بنیری نور.
ستړی مشه د دې وخت مهم خبرونه د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د مستعفی کېدو په هیواد کې د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دا څرګندونې نوموړي پرون په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې کړي. بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د احتجاجي لاریون د مخنیولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب په پوله او اسلام آباد ته په داخلېدونکو لارو کنټینر ودرولی دي. پاکستان ویلي دي د افغانستان د سولې په اړه به د ماسکو په مشاوراتي غونډه کې برخه اخلي. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته کړې ده. د کورمی په پاړه چنار کې د امنیت پاړه د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده. د جرګه پرون په داسې حال کې ترسره شوې چې دغلته د دوو ځایي کسانو د وجرې نه وروستو د امنیت وضع خرابه شوې ده. په پاکستان کې د کمیونټي سکولونو استادانو د خپلو غوښتنو په حق کې په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ورلا پاخه ملازمتونه ورکړي او د نهو میاشتو نه ځنډېدلې تنخواګانې دې ورکړل شي. برتانوي پولیس وایي په ویلز کې په یو کنټینر کې 9 مړی موندلی دي. دوی شک کوي چې دا کنټینر له بلغاریا په یو ټرک کې راوړل شوی و. په داسې حال کې چې امریکا له شمال مشرقي شام خپل ځواکونه راوباسي، د امریکا د دفاع سکرتر مارک اسپر په یو نا اعلان شوي سفر بغداد ته رسېدلی دی. او په خیبر پښتونخوا کې بعد نومبر په 10 نیټه 3:30 قامی لوبې پیل کیږي چې په وړومبي ځل پکې جنکې په 20 لوبو کې برخه اخلي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د اولمپیک سټیشن مشر سید عقل شاه مشال ریډیو ته کړې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي ملک دا وخت د کورنۍ او بارنو یو شمیر ستونزو سره مخ دی. د هندا کوشش دی چې پاکستان د اف اے ٹی ایف په تور لیست کې شامل کړي او د ملک دننه مولانا فضل الرحمن د اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه ازادي مارچ تیاریانی شروع کړي دي. نو حکومت لپاره دا یو لوی چیلنج دی چې په څه ډول د دواړو مسلو حل راوباسي. ورسپانه لیکي هند چې په څه ډول د پاکستان پر ضد منفي پروپیګنډا شروع کړې ده او د خپل تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت یې بدل کړو، نو قومي مشر ولې له پکار دی چې یو په خودلو سره د حالاتو مقابله وکړي. خو اپوزیشن ګوندونو سیاسي تحریک شروع کړي چې له وجې د اولس ذهنونه منتشر دي. ورسپانه لیکي د اپوزیشن ګوندونو دا خبره چې په هر حال کې به ازادي مارچ کوي، نو حکومت هم خپل کوششونه شروع کړي چې دا مارچ به ناکامه کوي. د دوانو ترمنځ د مفاهمت سلاره نخکاری او دا رویه د ملکی ګټو خلاف ده. حکومت او اپوزیشن کې داسې خلک شته چې تاوتریخواله نه غواړي، نو ورله پکار دي چې سیاسي مشرولي دې راضي کړي چې معاملات د خبرو اترو د لارې هوار کړي. نوای وخت ورسپانه هم د جمعیت علماء اسلام ازادي مارچ په حق لخپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي تر پورونو تر مخه حکومت د ازادي مارچ مخه نیولو لپاره کوششونه شروع کړي دي او اٹک او اسلام آباد ته کنټینر رسولو سره سره د یادګون غړي هم نیول شروع کړي دي. ورسپانه لیکي پرم نه احتجاج کول د هر وګړي آئینی حق دی، نو حکومت له پکار دي چې د طاقت په زور د مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ مخه نیولو نه ډډه وکړي، ځکه چې یادګون دریز لري چې مارچ به یې پرم نه وي. ورسپانه لیکي د نورو وجوهاتو سره سره اپوزیشن ګوندونو په ملک کې د ګرانۍ، بیروزګارۍ او غربت له وجې هم دا احتجاج شروع کړی دی. که موجوده حکومت په واک کې راتلو وروسته اولس سره کړې وعدې سرته رسولی وې، نو نن به د دې احتجاج ضرورت نه راپېښېدلی. او که بیا هم اپوزیشن احتجاج کولی، نو اولس به یې ملګرتیا نه کوله. حکومت له پکار دی چې سخته رویه خپلولو په ځای د څه منځنۍ لاره راوباسي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي، حکومت دریز لري چې ملکي معیشت د بهترۍ لپاره یو شمېر مشکلې فیصلې وکړي چې له وجې په اقتصادي څانګه کې استحکام راغلی دی. بلخوا اولس وایي د زیاتې ګرانۍ له وجې ورته ژوند تېرول ګران شوي دي. نو پوښتنه دا ده چې حکومت په معیشت کې د بهترۍ کومه خبره کوي، نو د هغې ګټه به اولس ته کله رسي؟ ورځپاڼه لیکي، حکومت او اپوزیشن اولس ته راپېښې ستونزې حل کولو په ځای سیاست شروع کړی دی او په یو بل د درغلۍ تورونه لګوي. دواړو له پکار دي چې د بیانبازۍ په ځای دې په ګډه سره اولس ته راپېښو مشکلاتو حل راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنسی پاکستان ته د سیک زیارت کوونکو د تګ او په دې اړه د هند او پاکستان ترمنځ د یوې لوزنامې لاسلیک کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا د فارن افیرز مجلې په یو لیکنه کې د افغانستان د جګړې او له هغه هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع راخستل شوې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون بچان اورو.
د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي، هندي او پاکستانی چارواکي صلاح شوي چې پاکستان ته د هندي سیکانو د تګ په اړه یو لوزنامه لاسلیک کړي. لیکنه کاږي دا به د دوو ګاونډیو او ایټمي وسلې لرونکو هیوادونو لخوا یو بېساره اقدام وي چې پترس کې به هندي سیکان پرته له ویزې لرلو وکولی شي د پاکستان په کرتارپور ښارګوټي کې هغې ګوردوارې ته ورشي چې د دوی مذهبي مشر ګورو نانک پکې مړ شوی و. دا په داسې حال کې دا چې د کشمیر د لانجمنې سیمې پر سر د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی سیوا شوی. پاکستان د هند حکومت پر دې اقدام چې تر خپل واک لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت یې ختم کړی سخت خواشینی دی. د کرتارپور ګوردوارا د هند او پاکستان د پولی په 4 کیلومتره کې پرته ده. پوخ سړک ورته تللی او ایمیګریشن دفتر هم ورته جوړ شوی. خلیکنه زیاتوي، پاکستان غواړي له هر یو سیک زیارت کوونکي $40 فیس واخلي چې هند تر اوسه دا خبره نه ده ورسره منلې. بلخوا فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د روانې جګړې او له هغې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع یوه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي، په تیرو دوو کلونو کې د امریکا د دواړو ګوندونو مشران پر دې خبره متفق ول چې امریکایي ځواکونه نور باید له افغانستانه ووځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سږ دوبه په بیا بیا وویل چې دی غواړي له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي. دا خبره د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د ډیموکرات ګوند کاندید هم کوي. خو په عین وخت کې داسې اندېښنې هم شته چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به یو وار بیا هغه هېواد د ترهګرو په ځاله بدل کړي. په داسې کې به امکان پیدا شي چې القاعده او نور ترهګري ډلې پر امریکا د حملې لپاره هڅې تیز کړي. خو لیکنه کاږي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته حالت او د زیږیدونکو خطرونو په اړه سم اټکل نشي کېدی. لیکنه زیاتوي، د امریکا کورنۍ امنیت دا مهال هغې ډېر پیاوړی شوی چې په 2001 زیږدیز کال کې وو، او ځکه نو ډېره شونې ده چې پر ضد یې هره حمله شنډ شي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له هارون بچان اوریدله. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی کې د نومبر پر 15 د امریکا د نیویارک ښار په یو میوزیم کې به د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د لټون او دغه د وژنې د عملیاتو په اړه یو نندارتون پرانستل کیږي. ایجنسی کې په دغه نندارتون کې به خلک هغه انځورونه، ویډیوګانې، د امریکایي حکومت خاص دستاویزونه او نورې نمونې لیدی شي چې د اسامه بن لادن د لټون عملیاتو سره تړاو لري. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې واوري. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی کې د نیویارک په 9/11 میوزیم کې د القاعده پخوانی وژل شوی مشر اسامه بن لادن د لټون عملیاتو په اړه یو نندارتون پرانستل کیږي. د نومبر پر 15 خلاصېدونکي نمایش کې به د امریکایي حکومت هغه خفیه اسناد ښودل کیږي چې برسېره شوي. د دې ترڅنګ ځینې نورې نمونې به هم نندارې ته ښودل کیږي چې د اسامه د اوږدمهاله لټون سره تړاو لري. اسامه په 2011 کې د پاکستان په ابټآباد ښار کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و. ایجنسی کې په نندارتون کې به ښودل کیږي چې د اوسامه لټون عملیات چا کړی و، او په دې ترڅ کې به ویډیوګانې، انځورونه او د پخواني ولسمشر بارک اوباما ترڅنګ د هیواد استخباراتي ادارې چارواکو او د هغو امریکایي ځواکونو خصوصي ډلې غړو آوازونه هم پکې وي چې د اوسامه پر کوریې په آپریشن کې برخه اخیستې وه. د نندارتون تنظیمونکي یوې کمپنۍ په بیان کې ویلي چې دغه هر ستمو د جرم د یوې کیسې په نظر کتل چې تر ډېره حده خوفناکه وه. اجانس لیکي پانزورونو کې بعد اوسامه د لټون تصویر کشي کیږي چې پکې بعد افغانستان هغه غرونه او غارونه خودل کیږي چې باور کیږي اوسامه پکې پټ شوی و. اوسامه ته د طالبانو ملاتړ حاصل وو او د القاعده غړو ته د خلاص تګ راتګ لپاره پاسپورټ هم ورکړی وي. په نندارتون کې به هغه پاسپورټونه هم خودل کیږي. په نمایش کې به هغه سامانونه هم وي چې د القاعده وسلوالې ډلې خلاف د امریکایي ځواکونو په بېلابېلو چاپو کې ترلاسه شوي وو او هلته د اوسامه د موجودیت په هکله له شواهدو څخه ګڼل کېدل. اجانس لیکي په نندارتون کې به یوازې د القاعده د مشر نیولو په لړ کې بریاوې نه بلکې ناکامۍ هم ښودل کېږي. په نندارتون کې به دا هم وي چې اوسامه څرنګه افغانستان ته وتښتېدلو او بیا څنګه د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پټاباد کې وموندل او ووژل شو. په نمایش کې د اوسامه د کور یو ماډل هم شته چېرته چې هغه په خپله کمره کې وژل شوی و. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نیویورک ټایمز ویو رپورټ کې لیکلي سره د دې چې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې لوازنامه لا نه ده شوې، امریکا په خاموشۍ سره په افغانستان کې د ځواکونو شمیره رالګه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا به په راتلونکي کې د طالبانو سره په خبرو کې د امریکا لاس کمزوري کړي. شاهین بونیری د رپورټ مهم ټکي تاسو ته اوروي.
په افغانستان کې د امریکا لوړپوړي پوځي چارواکي جنرال آسټن میلر د ګل پور زویل چې له دغه هیواد څخه د تیر یو کال په موده کې 2000 ځواکونه راوستل شوي چې په نتیجه کې دغلته اوس د امریکایي ځواکونو شمیره د 14000 او 12000 ترمنځ پاتې شوې ده. د طالبانو سره په خبرو کې د امریکایي مرکچیانو هڅه دا وه چې د ځواکونو د شمیر راښکته کول په دې غرض وکاروي چې په بدل کې طالبان هم ځینو رعایتونو ورکولو ته آماده شي، خو ولسمشر ټرمپ سمدستي د مذاکراتو د ختمولو اعلان وکړ. دا خبره چې ګڼي که د سولې لوازنامه کیږي او کنه، خو امریکا له افغانستان خپل ځواکونه روباسي په داسې حال کې مخې ته راغلی ده چې ولسمشر ټرمپ د شام د ځینو برخو څخه د امریکایي ځواکونو د راویستلو اعلان کړی دی. د نورې نړۍ په شان طالبان هم په شام کې په حالاتو نظر ساتي، چرته چې د ټرمپ انتظامیه د کورد جنگیالو پر ضد د عملیاتو لپاره ترکیې ته اجازه ورکړې ده او دا کوردان د شام په جګړه کې د امریکایي ځواکونو ملګری وو. یو طالب چارواکي په خپل ویب سایټ په یو مرکه کې ویلي چې د کابل د انتظامیه قسمت به له دې بدل نه وي. نورو امریکایي او افغان چارواکو نیویورک ټایمز ته د نوم نه خودو په شرط ویلي چې په پای کې بعد د ځواکونو شمیره 8600 ته راښکته شي. د ولسمشر ټرمپ لخوا د مذاکراتو د ختمولو نه وروستو امریکایي چارواکو په خاموشۍ سره دا اشاره ورکړې چې خبرې ترې پر مخ وړل غواړي. روانه میاشت افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالب چارواکو سره وکتل. د نیویورک ټایمز په وینا د امریکایي ځواکونو د کمیدو سره به اوس د افغان ځواکونو د تربیې ذمواري د 8500 ناټو ځواکونو په اوږو راپریوزي. دا خبره لاسپینه شوې نه ده چې آیا ناټو به هم د ځواکونو شمیره راکمه کړي، خو د نیویورک ټایمز سره په یو مرکه کې د ناټو ستر سکرتر ینس ستولتنبرګ ویلي چې ناټو په افغانستان کې خپل مشن ته ژمنه ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اسوسییټډ پریس لیکي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پر روانو حالاتو اندېښنه ښودلې ده. د هند حکومت ته ویلي چې په دغه سیمه کې د انټرنیټ او ټلیفون نظام بحال کړي او د سیمې څخه د کرفیو ختم کړي. د لیکنې نورې برخې له فرهنده اسد نورو.
د جنوبی او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو موقتی مرستیاله الیس ویلز په یو بیان کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هندي حکومت ته ویلي چې په کشمیر کې د خلکو په تګ راتګ لګول شوی بندیز ختم کړي او د دغه سیمې نیول شوي کسان دې خوشي کړي. هند د اګست پر 15مه د جمو او کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ. تر دې اقدام مخکې کشمیر خپل ایجنډا لرله، بجټ یې ټاکاو او د هند د نورو برخو خلکو نشو کولی چې هلته سرکاري نوکری وکړي، جایداد واخلی او یا هم ټاکنو ته ودرېږي. تر دې پریکړې وروسته په کشمیر کې پراخې مظاهرې وشوې چې بیا وروسته هندي حکومت یو شمیر مظاهره چیان ونیول او د هغوی ځینې مشران یې نظربند کړل او د غلطۍ د انټرنیټ او ټلیفون نظام هم بند کړ. اسوسییټډ پریس لیکي په کشمیر کې په ځینو ځایونو کې د فون سهولت بحال شوی دی خو انټرنیټ لا هم نشته. د ایشیا په اړه د امریکایي حکومت یوه کمیټې په د روانې نهې په ورځ په جنوبي ایشیا کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې کوي. تیرو میاشتو کې د کانګرس ته ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو غړو په کشمیر کې د بشري حقوقو پر سرغړاونو وخت په وخت اندېښنه ښودلې ده. روانه میاشت ډیموکرات ګوند سینیټر کریس وان هولند په نوي ډیلی کې خبریالانو ته وویل چې د سره د یو امریکایي وفد غوښتل چې کشمیر ته ولاړ شي، خو د هند حکومت اجازه ورنه کړه. بلخوا ایلس ویلز په خپل بیان کې دا هم ویلي، باید هند او پاکستان د خپل منځي مسلو په اړه له یو بل سره نیغ په نیغه خبرې وکړي چې دا شان په دغه سیمه کې تناو او کړکیچ کم کړل شي. پاکستان وایي هندوستان د جمو او کشمیر د ځانګړي حیثیت په ختمولو سره د نړیوال قانون سرغړونه کړې، خو هند دا خبره ردوي او وایي چې دا یې کورنۍ معامله ده.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی اونیس پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لس نیمو بجو
سباون
پا یو نیمو بجا
پام کوا
پا پاو کم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لانده
پا دو نیمو بجو
تانده هیلی
پا دری نیمو بجو
روخانا مستقبل
پا پاو کم سلورو بجو
هارون بچا هنری گره
پا سلورو بجو
د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنگش ویلی حکومت د انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې ځینې نورې پروژې په پام کې نیولې دي. نوموړي پرون تر خبرې هوندې وروسته مشال ریډیو 12 په نږدې راتلونکي کې به 25 ډیګري کالجونو، پېښور یونیورسيټي او د دې ښار د بس اډې په ګډون په ځینو نورو ځایونو کې د ویډیا انټرنیټ سہولتونه برابروي. تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
ل مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې کامران بنگش وویل چې تر ټولو اول به د وزیر اعلی سیکرټریټ سره په تړلي محکمو کې به دغه انقلابی ګامونه پورته کیږي.
ډیجیټل سپورټ یونټ به ډیر زر تر زره اسټابلیش شي، دا غی کار بدای شي، د پیپر مینیمم یوزج وشي او ډیجیټایزیشن دا غی زیات تر حصہ ده. ورلد بینک مونږ سره تعاون کړی دی پاغه کې د پیپر لیس موومنٹ لپاره، او وزیر اعلی صاحب شکریہ ادا کوم چې هغه چمپین کوي. هغه وی چې زما آفس په اول پیپر لیس کیږي. 27 سټیزن فیسیلیټیشن سینټر تقریبا د تیاری په آخري مرحله کې دی. هغه په ټولو قبایلی اضلاعو کې دی. بنیادی چې کوم فائدہ د عوامو ته هغه دا چې د یو چت دلان دی، تقریبا 20 نه زیات سرویسز به خلکو ته ملاويږي، چې پاغه کې د نادرا سرویسز، هغه کې د پاسپورت سرویسز، هغه کې صوبائی محکمو سرویسز، عام لایسنس، ډرایوینګ لایسنس، ایکسایز والا سرویسز.
کامران منګش وویل چې د انفارمیشن او ټیکنالوژي په برخه کې ځوانانو ته د خپل نوې ایجاداتونو د اقتصادي ګټو تر لاسه کولو لپاره د وړاندې نه ځینی مرکزونه قائم کړی دي.
آی ټی کی پی آی ټی بورډ د لاندې اوو انکیوبیټرز دي چې پاره کې په پېښور کې دوه دي، یو په مردان کې دی، یو سوابې کې دی، یو سواد کې دی، یو ڈی آئی خان کې دی. د دې نه علاوه ډایریکټریټ آف ساينس او ټیکنالوژي چې کوم دی، داغه لاندې زموږ یو انکیوبیټر چلیږي لګیا دی غلام اسحاق خان انسټیټیوټ کې کیټالیسټ په نوم باندې. هغه ته نوجوانان راځي، هغه کې خپل آئیډیاز ورکړي، خو بیا هغه موږ ټرین کوو چې هغه څنګه بزنس شیپ ورکول شو. هغه ته زموږ د کیټالیسټ نه یو الګ پاور بینک جوړ کړی دی، او هغه پاور بینک یو آسٹریلین کمپنی را لاله هغه سره پارٹنرشپ وکړل. هغه الګ سره هغه پاور بینک چې کوم دی، هغه 15 منټ کې دننه دننه چارج کیږي. دا غیلا لانچنګ نه دی شوی، خو هغه ډیولپ شوی زمونږ په انکیوبیټر کې دی.
کامران منګش وایي په نږدې راتلونکي کې په ځینی مخصوص ځایونو کې د ویډیا انټرنیټ د سہولت برابرولو ځینی پروژې هم سرته رسیدونکې دي.
دا 25 ډیګری کالجز کې، پېښور یونیورسيټي کې، شالیمار باغ کې، داسې پېښور پریس کلب کې او جنرل بس سټینډ کې، دا ډېر غټ پروژه ده. د دې ټوټل کاسټ 94 ملیون دی، سره د یو کال د مینټیننس. دلته کې د حال کې به هم تاسو ته فری وای فای، کینټین کې به هم وي، مختلف دفترونو ته به هم ایکسس، یو لان کې به هم.
کامران بنگش وایي د انفارمیشن او ټیکنالوژي په برخه کې د خیبر پښتونخوا صوبایي چارواکي د نورو پرمختللي هیوادونو د کارپوهانو سره هم په تماس کې دي، او په روانو سو کلونو کې به په دې برخه کې ډېر پرمختګ په نظر راشي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د کمیونټي سکولونو استادانو یو ځل بیا په اسلام آباد کې احتجاج کړی او ویلي دي چې تر څو حکومت دوی ته بندې تنخواګانې نه وي ورکړې او نوکرۍ ورته نه وي پخې کړې، خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان مختلفو برخو نه په احتجاج کې شامل استادانو ویل چې حکومت ورسره د دوی د ستونزو د هوارولو ژمنې کړې وې، خو پوره یې نه کړې. دغه استادانو تیر کال په دسمبر کې هم د اسلام آباد په ډی چوک کې درنه کړې وه، چې بیا د حکومتي چارواکو د باور وروسته یہ پائتا رسولیوا. تفصیل لا سراج ظہیر اورو.
د اکتوبر په 22 د قبایلی سیمو په ګډون لټول پاکستان نه راغلی او د بنیادی کمیونټي اسکولونو استادانو د اسلام آباد پریس کلب مخې نه تر د ډی چوک پورې احتجاجي مظاهره وکړه. د دې استادانو غوښتنه وه چې حکومت دی ورلا نوکری په خې کړي او له نهم میاشتو راهیسې بندې تنخواګانې دی ورته هم ورکړي. لپنې چینار راغلی یو استاد منتظر مهدی مشال ریډیو ته وویل دوی به د احتجاجي درنه تر هغه روانه ساتي تر څو چې یې غوښتنې ونه منل شي.
دا د ایجوکیشن منسٹر آف پاکستان یو پروجیکٹ دے سر پاکستان رول کو مطابق 89 ڈیز درے کنزکٹیو اگریمنٹ باندھے کچھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سرکار وکین او ریگولر کی گی بدلتا فون 1995 نا تقریباً 25 سال کی گی دا خلق دغه اسکولوں کی جاب کوي ډیر وریا وریا لکو نا خلق رغلی دی دلتا پروٹیسٹ دا پارا دی دا پارا دغه مستقبل بچی
د باجوړې دی درنی تر اغلی استاد محمد ریاض مشال ریډیو ته ویل وی په 8000 روپے میاش تنخواہ کار کوي باید چې حکومت د دوی مسلو ته پام را وګرځوي.
2003 موږ د خپل سکول آغاز کړی دی د اوسه پورې موږ په 7000 روپۍ باندې تنخواہ باندې موږ کار کوو. موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ دې ریګولر کړی شو او موږ تنخواہ دې هم سیوا کړی شي.
بل پلو مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ضلع نه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال افریدی په دې اړه وویل موږ
مختلفو علاقو ته ویزټ هم کړی دي. موږ د دې ډیټا اخیستو د فارم چې کوم دی کمیټه جوړې کړې دي په سره سره موږ په پاټا کې 15000 آسامې د اساتیزا د برتي کېدو چې کوم دی هم عمل شروع کړی دی او هغه کې باقي د انټرویو لګیا دي شروع دي او سره سره د خلکو د مسلو د حل لپاره به موږ د پکی وزیر سره کینو او د دې د مسلې حل به راوباسو.
د دې احتجاج کوونکو وینا ده چې په کال 1995 کې دا اسکولونه د ناروې حکومت په مرسته شروع شوي وو چې وروسته د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن په مرسته تر د کال 2001 پوری جاری وساتل شو او لدیر سودا په بنیادی کمیونټی اسکولونو پروجیکټ کې زم شو او د دې تر لاندې په ټول پاکستان کې 12000 سلور سوات یا خزي او سړی استادان شپږ لکه 23000 ماشومان ته تر د پنځم جمعه پوری سبقونه خایي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په خیبر ضلع کې پولیسو ته د ټرافیک روزنه ورکړل شوې. ځینې پولیس وایي چې د فاټا له خیبر پښتونخوا سره تر یو ځای کې دروسته د قبایل د ټرافیک قوانینو احترام وکړي او د ګاډي چلولو لایسنسونه دې جوړ کړي. د سیمې ولس وایي د ټرافیک په برخه کې قوانین راوړل یو ښه خبره ده، خو باید اول په ولس کې په دې اړه پوهاوی پیدا کړل شي. نور حال له فرهاد شینواری اورو.
چارواکی وایي د خیبر قبایلی ضلع خواوشا څلوېښتو پولیسو ته د ټرافیک ابتدایي تربیت ورکړل شوی. دغه ټرافیک پولیس وایي چې اوس قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډي شوي او باید هلته خلک ډرایونګ لایسنس جوړ کا او د ټرافیک قوانینو خیال وساتي. ډی ایس پی مظهر اپریدی هم د ټرافیک تربیت مکمل کړی او اوس د خیبر درې په لار په جمرود بازار کې د ټرافیک چارې سنبالوي. او نوموړی مشال ریډیو ته وایي
چې د حکومت د مخه ډرایونګ لایسنس یو داسې شی دی چې هغه ستا یو تحفظ دی، خو دا نه خاصه که تا چېرته مثلا اکسیډنټ ته وکړو په هغه کې چې کوم حادثه مضبوطه او جانی نقصان پکې وشو نو هغه کې به ټول نه اول د تا نه ډرایونګ لایسنس پوښتنه کیږي. که تا سره ډرایونګ لایسنس نه و نو په دې باندې ډېر سخت جرم دی. په دا چې دا ته حکومت پاکستان تله د ډرایونګ اجازت نه درکړې او ته په روډ باندې ګاډی چلوي، کوشش موږ دا دی چې یاره مثلا دا روډ چې کوم دی بند نه شي او چلیږي. چونکې دا تورخم هائی وے دا باندې ډېر جانی نقصان نه شوي نو موږ کوشش هم دا کوو ډرایورانو لم دا خاص کوو چې مهرباني کو په روډ باندې چې کوم دی سپیډ مو هو او لیمټ مې ته 80 خدای چره 80 پورې چې کوم دی کنه، چونکی آبادی به سره ډیره نسبت دی او غریز علاقہ نو دا کې سپیډ د 80 نه زیات ما وایي. او ان شاء الله چې موږ خپل وډنانو لم ویلې چې د کم بے غور ډرایوران دي د دو خلاف موږ برپور کارو قانوني کاروي کوو.
د خیبر چمرو دی او تن مشال پر دی وای دا یو خبر بدلون دی، خو په کار د په دې لړ کې لګ د اگاهي کمپاین هم وکړی شي.
اوس ٹریفک راؤلو غلط پارکنگ چوک نشی کا ہے، غلط ڈرائیونگ چوک نشی کا ہے، بل چچا سارا لائسنس نہیں ہوا، پرچے میں لگے گی. آگاہی پر
پروگرام اویرنس پروگرامونه وکي بل ته خلکو کې اویرنس واچوي نو په دې باندې دا ښه تبدیلی ده. هلته بالکل هماغه شان د سهولتونه پکار دي دیله، هماغه شان د ګاډي پکار دي، هماغه شان د رول پکار دي دیله. نو پکار ده چې دا علاقه د پښتونخوا تر دم شو، نو پکار ده چې هماغه شان د سیستم او رواج او قانون هماغه شان دي شي یو شان دي شي.
د جمرود یو بل تن ظاهر الله اپریدی وای خپل زوی لپاره ډرایوینګ لایسنس جوړ کړ او دې کار ته خوشاله دی.
ڈرائیونگ لائسنس میں جوڑ زویلا پیسے جمع کرے ہو مطلب جب بینک باندھے پہنچ گئے اور ڈیر پاس سانتیا باندھے جوڑ سو ہوں تو ڈیر سہولت جوڑ سو ہوں ڈیر خوشحال ہوئی الحمد للہ دا ڈیر زیادہ خطرناک ہوا تھا مطلب جی ہر سڑے ویرو ہاتھ ہوئے کہ وہ اور ڈرائیونگ اوکڑ دو میں اور اس لیے ویرو ہاتھ ہو مطلب جی ایکسیڈنٹ ہوئی اوکڑو کل پنجک کا سامنے ہو کل چلور مڑ ہو پہنچ گئے وہ اس کو الحمد للہ دم رکھا وہ سو چھ لائسنس سنو سرا قابل کا سان میں تک ناستل گاڑی ہوتا ہے.
د خیبر ٹریفک پولیس وای ډیر ضربه د خیبر په لوړګي جمرود او باډه کې د ټریفک پورا نخي او اشاره ولګول شي او چې کوم کسان د ټریفک قوانینو سرغړونه کوي هغوی ته به د جرمانو پرچی ورکول شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
په پیښور کې د نومبر له لسمې نیټې نه په کمی کچه سیالۍ پیلېږي چې هم د دې میاشتې په شپاړسمه به پای ته رسیږي. دا بدرې دېرش لوبې وي چې پکې په اوو ویشتو کې ښځینه لوبغاړي هم برخه اخلي. مشال ریډیو ته ځینو ښځینه لوبغاړو ویلي اوس د ښځو په سیالو کې د برخه اخیستو په اړه د خلکو په سوچ کې مثبت بدلون راغلی چې له وجې د ښځینه لوبغاړو شمیر هم زیات شوی دی. حکومت ویلي چې د لوبو پر مهال یې امنیتي تدابیر په پام کې نیولي دي. تفصیل له شبیر احمد جان نورو.
دا خیبر پختونخوا دا اولمپکس ایسوسیشن مشر او پخوانی صوبائی وزیر سید عقل شاہ مشال لیڑو ته ویل چې راتلونکي نومبر میاشتې لسمه نیټه نه با دا خیبر پختونخوا په قرباتوب د قامی لوبو سیاله پیلېږي چې پکې د ټول ملک نه شپږنیم زره لوبغاړي برخه اخلي او په دې کې غټ شمیر دا زنانه لوبغاړو هم ده. دی وای چې په دې اړه ټینګ امنیت ګامونه هم پورته کړل شوي دي.
ټوټل 33 گیمز دي او هغه 33 گیمز کې 27 گیمز چې دي هغه صرف د جنوکو دي. دا ریکارډ ده په دنیا کې دا څه چرته نه ده شوبه دنیا کې دا گیمز لسم باندې اوپننګ ده. مونږ ته چې دینو دینه زیات خوشاله بل سوي چې زمونږ په زمکا زمونږ په خاوره ده گیمز کې دي. مونږه قربایو ټول پاکستان زمونږه ملمه دي او بیا چې مخ کې تاسو ته یاد شي چې مونږ هغه ٹائم کې بدلته چې دینو گیمز کړی او چدل تر روزانه په حساب چې دو بم خلاصې دا نن صبح خور حالات هم ډیر ښه دي.
سارا خان چې د ارچر یغه شی وشتلو لوبډلې کوچ هم دا وای وړاندې با زنانا یوازې کور پورې محدود وي ولی اوس د لوبو په میدان کې هم دوی ځان خودلې دي.
په خو به دا خبره کېدل چې پښتنې زنانه چې کمی دي هغه د کورونه نه وزي او غیله سور زم نو بس داسې کلیوال ټایپ دی او مور پلار هم نه پری دی بدګنی دا د چې مونږ خپل لیمټ کې یو مونږ د سپورت سره وتلو تعلیم سره سره مونږ دی شوبیت هم رالو سپورٹس ته اور بل فیملی ته پتو لګه زما یو ماشوم ان کیس هغه ایجوکیشن کې خنه دی سپورٹس کې دی نو هغه بالکل فری کړی دی. اوس
دا تایکوانډو سیاله قامل واړی نازیالی وای چې دوی ته موقع ورکړل شي نو دا نارینه سره سم هر ډول سیاله کول شي.
نیشنل گیمز کې 27 گیمز کې فیمیل پارټیسیپیشن دی فرست ټایم دا سی او شو او ډیر زیات خلګي ډیر زیات فیمیل کې اویرنس پیدا کیږي دی د وجه او موږ ډیر خوشاله یو پدی باندې چې فیمیل لږ دې نو زیات څنګه میل امپورټنس ورکړي نو دونه فیمیل تم امپورټنس ملاوي ځکه چې هر یو گیم اوس داسې دی چې هغه میل فیمیل دواړه کولی شي او زموږ چې کم گیم دی نو موږ خپل میل سره هم پریکټس کوو موږ هغه سره ټریننګ کوو چې هغه فایټ کوي موږ هم سره فایټ کوو.
دا یادونه چې دا لوبه به د نومبر په 14 پای ته رسی او د کې د پاکستان د سلور وانو صوبو آزاد کشمیر او گلګت بلتستان نه علاوه سوارلس ادارې یا یونټ هم برخه اخلي چې پکې د پاکستان پوز پولیس وابډا او د لوړو زده کړو ادارې هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې په اخیره کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا له شاهین بونیری نه واورو.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د مستعفی کېدو په هیواد کې د نو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د روانې میاشتې په 28 نیټه پیلېدونکي احتجاجي تحریک به تر هغه وخت دوام لري چې حکومت استعفا نه وي ورکړې. بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د احتجاجي لاریون د مخ نیولو لپاره د خیبر پختونخوا او پنجاب په پوله او اسلام آباد ته په داخلېدونکو لارو کنټینرې ودرولې دي. پاکستان ویلی دی د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو په مشاوراتي غونډه کې برخه اخلي. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبری غونډه تکړه ده. د کورمې په پاړه چنار کې د امنیت پاړه د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده. دا جرګه پرون په داسې حال کې ترسره شوې چې د غلطه د دوو ځایي کسانو د وژنې نه وروسته د امنیت وضع خرابه شوې وه. په پاکستان کې د کمیونټي سکولونو استادانو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. پرون په اسلام آباد کې له پریس کلبه تر ډی چوکا په دې احتجاجي لاریون کې د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو برخه واخیسته. دوی غوښتنه کوله چې حکومت د ورله نوکرۍ پخې کړي او د تیرو نهو میاشتو راهیسې ځنډیدلې تنخواګانې دې ورکړي. برطانوي پولیس وایي په ویلز کې په یو کنټینر کې 9 مړی موندلی دي. دوی شک کوي چې دا کنټینر له بلغاریا په یو ټرک کې راوړل شوی و. په داسې حال کې چې امریکا له شمال مشرقي شامه خپل ځواکونه راوباسي، د امریکا د دفاع سکرتر مارک اسپر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی دی. او په خیبر پختونخوا کې به د نومبر په 10 نیټه 3 قامي لوبې پیل کیږي چې په لومړي ځل پکې جینکۍ په 20 لوبو کې برخه اخلي. د خیبر پختونخوا د اولمپیک اسوسیشن مشر سید عاقل شاه مشال لیډو ته ویلي چې دا لوبې به د نومبر په 14 پای ته رسي او د دې لپاره د امنیت ځانګړي انتظامات شوي دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښې شوې وي. زه ملیحا میرزاده، شاهین بنیری او تکنیکی همکار اسا کمیری درنه اجازه غواړو. تاسو د ماښام د 6 بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.